سلامونه ستړي مشه خبرونه ته مو زه صفی الله ستانه زای خراغ لاست وایم. په افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټ لبندې دوه وروسته ټلیفوني او مخابراتي اړیکې قطع شوې. رویټرز آژانس څرګندوي طالبانو تر دې دمه هیڅ توضیح نه ده ورکړې، خو تر دې مخکې آنلاین فحشاته اندېښنه ښکاره کړې وه. د انټرنیټ د څاروي نړیوالې ادارې نت بلاکس ویلي انټرنیټ په افغانستان کې د څو مرحلو په ترڅ کې قطع شوی او طالبان د خپل فکري د اخلاقي اقداماتو د پلي کېدو پر لور روان دي. بل لور ته په افغانستان کې د انټرنیټ پرچاوي سره مهاله کابل ته د نړیوالو الوتکو پروازونه له ځنډ او خنډ سره مخ شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د 2015 کال کې د انسان د قاچاق په کلنی راپور کې راغلي د افغانستان وزارتونه او د عامه سکتور نورې ادارې د انساني قاچاق د له منځه وړلو لپاره لومړني معیارونه نه دي پوره کړي. په 2015 کال کې د انسانانو قاچاق په نوم دا راپور د دوشنبه پورې خپور شو. په دې راپور کې وړاندې راغلي افغانستان کې د عامه سکتور ادارو هم د انساني قاچاق ضد قوانینو د پلي کولو لپاره د پام وړ ګامونه نه دي اخیستي. په دې کلنی راپور کې یادونه هم شوې چې انساني قاچاق وړونکي د افغانستان دننه او بهر له قربانیانو څخه ناوړه ګټې پورته کوي. نیویارک ټایمز نن راپور ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتونو شاوخوا سل ایرانیان له خپلې خاورې ایستلي. ورځپاڼې د دوو ایرانی چارواکو په وینا چې په خبرو کې ښکېل وو او د یو امریکایي چارواکي په حواله چې له موضوع با خبره دی دا راپور ورکړی. د راپور له مخې د متحده ایالاتونو یوې چارټر الوتکې د دوشنبه په ورځ له لوزیانا څخه د دغه کسان انتقال کړل چې تمه ده نن به د قطر له لارې ایران ته ورسیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي وجهي صندوق اعلان کړی چې ایټالیا ورسره د 2 میلیون یورو مرسته کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دغه صندوق پر اکسپان لیکلي دغه مرسته د 2.3 میلیون امریکایي ډالر معادل ده. په دې اړه په خبرو شوي بیان کې راغلي د مرسته به په افغانستان کې په مخدره موادو دروغ د کسانو پر درملنې ولګول شي. د ملګرو ملتونو د 2015 کال د راپور له مخې په افغانستان کې د دې سربېره چې د یو شمېر روغ د کسانو درملنه شوې نه هم شاوخوا 20,000 کسان په سخته او درنه نشه اخته دي. د بلوچستان په مرکز پټه کې نن د امنیتي سرتیرو پر کاروان په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي. د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکتی وویل لومړی د موټر بم چاودنه د پوز د مرکز سره وشو، بیا یو شمېر وسلوالو ته د چاودنې وروسته پر پوزي اډې برید وکړ. د بلوچستان روغتیا وزیر بخت کاکړ رویټرز آژانس ته ویلي په 10 وژل شو کې د پوځیانو ترڅنګ ملکیان هم شته او 3 نور ټپیان دي. او د خزینه کرکټ لوبغاړو نړیوال جام نن د هند او سریلانکا په قربتو پیلېږي. د هند په ګواټي کې د آسام په کرکټ لوبغالي کې د پیل تر مراسمو وروسته د هند او سریلانکا لوبډلې مخکېږي. د 500 ورونو په دې اتلولۍ کې د کوربه هیوادونو ترڅنګ د آسترالیا، بنګلاديش، انګلستان، نیوزیلند، پاکستان او جنوبي افریقا لوبډلو برخه اخیستي. هر ټیم به له بل سره مسابقه وکړي او په اخره کې به څلور مخکښې لوبډلې نیمه پای لوبې ته ووځي. پای لوبه د نومبر په 2 ترسره کیږي.
ازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه
د ازما حق دی خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم ټاکل شوی و چې نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې په افغانستان کې د عدالت او حساب ورکولو غږ تر سرلیک لاندې یوه غونډه جوړه شي. خو د دې غونډې ولوري په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازولۍ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې تر دې سرلیک لاندې نه بلکې هغه هیر شوي نه دي تر سرلیک لاندې امپایلېږي. د غونډې ته د بشري حقونو او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او نړیوال متخصصین وربلل شوي چې په افغانستان کې د بشري حقونو پر روان وضعیت په تېره بیا د ښځو او نجونو پر وضعیت بحث وکړي. دا غونډه داسې مهال پلان شوي چې د راپورونو له مخې نن په ټول افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټي شبکې فعالیت هم بند شوی دی. په دې سره د افغانستان د وګړو یو بل حق په تېره بیا د ښځو او نجونو حق تر پښو لاندې کیږي. پر ښځو او نجونو د زده کړې او کار او د غراز نورو برخو کې د طالبانو د حکومت لخوا سختو لګول شوو محدودیتونو د دوی ورځنی ژوند ډېر اغېزمن کړی او همدا لامل و چې اکثرا په افغانستان کې نجونو د انټرنیټ لارې د زده کړو دوام ته مخه کړې وه. یو شمیر خزو د غراز متشبسو خزو او سوداګرو خزو هم د انټرنیټ لاري د خپل توکو د پلورلو او د سوداګرۍ د ودې لپاره له انټرنیټ نه ډیره استفاده کوله. د هغه موضوعات چې نن په دې خبرونه کې خپل میلمنو سره څیړو خزینه فعاله خدیجه امین او د معلوماتي ټکنالوژي متخصص آغا ملک سحر زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. خدیجه امین او آغا ملک سحر تاسو دوار خبرونه تخیر اغلاست. لومړی به آغل امین تاسو در شو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی تر څنګ بیا هم په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت څېړل کېږي. یو شمېر د بشري حقونو فعالان راغون شوي دي. کله چې د بشري حقونو د موضوع باندې خبرې کېږي د ښځو او نجونو د بشري حقونو موضوع کاملا ورسره تړلې ده. تاسو څومره خوشبین یاست دغې غونډې ته چې آیا اوبه کولی شي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په روان وضعیت کې د البته د حقونو په برخه کې هغه کوم یو رغنده رول ولوبوي؟
سلام محمد بخیر، مننه ژوندی اوسئ. والا څلور کاله کېږي چې موږ ګورو داسې غونډې ترسره کېږي، ناستې کېږي، د افغانستان په اړه څېړنه کېږي، ګزارشونه جوړېږي، خو موږ په عملي کې څه نه ګورو. ولې دا افغانستان د څلور کاله کېږي چې په همداسې وضعیت کې روان ده. هره ورځ محدودیتونه لا هم زیاتېږي، لکه چې نن اوس انټرنټ نشته په افغانستان کې، نو ژوند هره ورځ افغانانو لپاره خصوصا زنانو ښځینه لپاره څومره هغه سخت کېږي، یعنی هره ورځ مشکلات زیاتېږي. نو موږ څنګه کولای شو چې دې ته خوشبین اوسو چې دې غونډې نه او دې ناستې نه بیا یو څه مثبت هغه ولري، تاثیر ولري ښځو لپاره؟ هغه دي زه اوس هېڅ نشم ویلی چې موږ باید دې ته خوشحاله اوسو که نه، ځکه چې هره ورځ ګورو چې مشکلات زیاتېږي. او څلور کاله کم وخت نه دي که نه، څلور کاله کېږي چې په افغانستان کې وضعیت څرنګه دي، او دا نړۍ ګوري چې افغانان په کوم وضعیت کې اوس ژوند کوي، خو بیا هم عملي نه کېږي. نو زه ورته خوشبین نه یم، ځکه چې دې کې پیسې دوی پیسې خرڅوي، دوی مصرفونه کوي، او دا به هیڅ نتیجه ونه لري.
بله، مننه اغلی امین. د معلوماتي ټکنالوژي متخصص اغا ملک سحر، تاسو تدرجو نن مو راپورونه ترلاسه کړل چې په افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټي شبکې فعالیت بند شوی دی. له دې مخکې هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نوري فایبر شبکې کار نه کاوه. خو د دغه نوري فایبر د شبکې له بندېدو سره څه فکر کوي چې د افغانستان وګړي په تیره بیا ښځې او نجونې چې د انټرنیټ څخه ډېر استفاده کوله د خپل ورځني ژوند د خپلې پوهې د لوړېدو لپاره د سوداګرۍ د ودې لپاره څومره دوی اغېزمنې کېدای شي؟
سلامونه لومړی تاسو ته د خبرونې اوریدونکو ته. لومړی خو د معلومات لپاره باید دا ووایم چې نوري فایبر یا فایبر اپټیک د افغانستان په ټوله کې د انټرنیټ د نړۍ د انټرنیټ د ملا تیر ده. بغیر له دې نور انټرنیټونه اصلا د ژوند د چارو د دولتداري او د حکومتولي او د شخصي سکتور لپاره کار نه ورکوي. یعنی په نړۍ کې شاوخوا تر 90% زیات انټرنیټ سي په ټولو ادارو دولتونو وادونه کاری کې د نوري فایبر د کیبلونو په مرسته دا کار کوي. افغانستان کې مشه په ویسو ولایتونو ته د انټرنیټ کښته وو شاوخوا 1.2 میلیونه خلکو ګټه ترې اخیسته. ټول دولتي سیستمونه، خصوصي سکتور، بانکوالي دا ټول پر همدې باندې ولاړ وو. د مخابراتي شبکو د انټرنیټ اصلي سرچینه هم نوري فایبر وو. نو له دې سره بندېدو سره نه یوازې د خلکو اړیکه کته کېږي، بلکې د حکومت ولي د 10 میلیونه خلک سي بانک ولي ته لاسرسی درلود. روغتونونه د موتاسي هوایي سکتور او 80% په همدې برخه په انټرنیټ باندې په نوري فایبر ولاړ وو. دا ټول سکتورونه تزاري او تجهیزات راځم ډیر وخت باسته. نو په دې کته کول سره دا یوازې د نه د انټرنیټ قطسوي، دا معنی د خلک لاسرسی زده کړو، نړۍ سره وصل کېدو، د ټکنالوژي له اوسني بدلونونو له دې ټولو محروم څه ته ټولو زیات زیان افغان میرمنو او نجونو ته ورسېدو. ځکه چې د طالبانو له راتګ سره زده کړې بند شوې، نو په لسګونو سلګونو زره نجونو د آنلاین زده کړو ته مخه کړه. د ټولو نړیوال پانتونونو، خیریه موسسو، نړیوالو ادارو د سکالرشپونه، ښوونځي او ټول اتب بهر میشت افغانانو د دې لپاره د زده کړو پروګرامونه وسنجول د انټرنیټ په مټ باندې. سیده د زده کړو یو بدیل لو لکور څخه خوندې او له یو کمپیوټر موبایل څخه د زده کړې کولې. لدې سره لسګونو زر افغانان سي دي لره تک سره مسلکی متخصص خلک لدندو ګوښه سو پرځای نالوستي کم لوستي خلکو دندو تراوستل سو. نو هغه هم لنړیوالو ادارو پانتونونو نړیوال شرکتونو سره آنلاین دندې پیل کړې چې له دغه انټرنیټ له قطع کېدو سره دا هم په لسګونو زره خلک له زده کړو څخه له آنلاین له کار څخه محروم شو. افغانستان کې په زرګونو شرکتونه په دې برخه کې د انټرنیټ برخه کې فعالیت درلود. په همدې سکتور کې کار کول دا هم له لسګونو زره کارکوونکو سره له دندو څخه بے برخو شو. نو په دې سره په ټوله کې کله اوس ویم د افغانستان کې د اوس د دغه بندیز سره تر درې لکه زیات شاوخوا خلک چې هغه اکثریتي مېرمنې مسلکي او متخصص خلک ګولو پر یو ځای پر یو امر دی له هماغه وروستي فرصت د ژوند له ښه امکاناتو چې لیکل د دې وروستی چانس و له همدې څخه یې بې برخه کړو. ټول افغانستان یې په یو توره تاریکي کې وسه داسې له ټولې نړۍ سره اوس اړیکه قطه سوه. تاسې وګورئ چې نن له افغانستان سره موږ تاسې انټرنیټ ټول اړیکه قطه سوه. متاسفانه
مننه ښاغلی سحر. اغلی امین د کاغلی سحر څرګندونې مو واوریدې چې دغه نوري فایبر انټرنیټي شبکه د ملا تیر بلل کېده. دغه هغه وروستی فرصت چې ښځو او نجونو درلوده د دغه انټرنیټ په بندېدو سره هغه فرصت هم دوی له لاسه ورکړ. څه فکر کوئ چې ولې علت څه دی؟ ولې طالبان داسې اقدامات کوي چې هغه د افغانستان ټول وګړي په تېره بیا ښځې او نجونې زیانمنوي؟
خب طالبان غواړي چې هغوی په رسمیت وپېژندل شي د نورو هېوادونو لخوا، لیکن هغوی دا فشارونه پر ښځو باندې کوي. خو هغوی نه پوهېږي چې هغوی څه له لاسه ورکوي که نه. څلور کاله کېږي چې هېڅوک هغوی په رسمیت نه پېژني او افغانستان د ښځو لپاره یو داسې زندان جوړ شوی دی چې هغه کې هېڅ امکان نه لري. او دا انټرنیټ یوازینی هغه لږ امید و ښځو لپاره، نجونو لپاره چې هغوی د هغې په لارې په واسطه هغوی کار کولی شو، درسونه ویل. خو دا هم اوس هغه کېږي، هغوی نه اخیستل کېږي. دا یوازې پر فرد باندې هغه نه لري، تاثیر نه لري، بلکې ټول هیواد باندې دا به تاوان لري کنه. دا خو یو ظلم دا عادلانه نه دي چې دوی هر ورځ محدودیتونه زیاتوي او نه پرېږدي چې ښځې په آسان هلته ژوند وکړي، په ازادي کې ژوند وکړي. دا د هغوی غوښتنه دا دي چې نړۍ طالبان په رسمیت وپېژني. فکر کوي چې دا محدودیتونه که موږ زیات کړو، که موږ فشارونه ښځو باندې زیات کړو، خو موږ ته دا نړیوال حکومتونه او ملګري ملتونه موږ ته هغه کوي، موږ ته دا چانس ورکوي چې موږ په رسمیت پېژني.
خو اغلی امین، فکر نه کوي چې طالبان په دغه کار سره ولس له خپل ځانه نه لری کوي؟ که چیرې مثلا دغه سي اقدامات لکه چې د اوس انټرنیټ چې په افغانستان کې هر وګړی تقریبا ترې استفاده کوي، لدینه به برخې کیږي، د خو ولس ناراضه کوي، دوی په دې نه پوهیږي.
ولس خو هغه دی، هغه سره نه دی. ولس طالبان نه غواړي، خو هغوی نه داریږي، هغوی نه ایره لري چې موږ هغه نه اطاعت ونه کړو کنه، نو د هغوی کار او ژوند کیږي، ختمیږي. نو ولس هغوی نه داریږي، هغوی ته هیڅ احترام نه لري، دی هغوی نه ایس هغوی ته نزدیکی نه لري. خو اوس داریږي، مجبوریت دا چې د دې مجبوریت نه دا طالبان استفاده کوي. او که دا ادامه ولري، نو زه مطمئن یم چې ولس به د طالبانو پر وړاندې به خپل غږ اوچتوي، او طالبان به هیڅ لارې ونه لري چې په افغانستان کې نور پاتې شي.
اغلی امین مننه. ښاغلی سحر، تاسو د ځینو اړخونو د انټرنیټ د بندېدو چې څه اغیزې لرلی شي یادونه وکړله، خو دغه په اوسنۍ نړۍ کې له انټرنیټ پرته د انسانانو لپاره ژوند کول ګران دی. د حکومتولۍ تاسو یادونه وکړه، د ټکنالوژۍ، د بانکي سکتور، د بانکوالۍ، د خصوصي سکتور لپاره په تېره بیا دغه ټولو مسایلو ته په پام سره داسې یو غټ اقدام یا لوی اقدام چې طالبان کوي، فکر نه کوي چې په دې سره ټول هم افغانستان ته زیان رسوي او هم د افغانستان راتلونکي نسل ته؟
اصلي بس دا ده چې دوی پر دې نه پوهېږي دوی څه کوي. متاسفانه دې رهبري له دومره یو غټ جهالت ناپوهي نه ډکه ده. اصلا په دې نه سي ادا ارزولی، د څوک نه معلومېږي چې دا موږ څه کار کوو. یا څل څه تر سره کوو. دا اوس ګوري د افغانستان د ټول انټرنیټ سیستم د ملا تیر متول یا بندول دا معنا نه یوازې د ټول ځوان پیسې پلچ کول دي. نو په همدې خاطر باندې یوازې د ځوان یو اړخونه نه د میرمنو ته زیان رسوي یا دې مثلا دا کوي. دا تقریبا په ټوله معنا د ټول اړخونو پلچ کول دي. تاسو وګورئ تقریبا شپږیس ولایتونه انټرنیټ دی. زما غږ بیرته ماته راځي نه بیرته څه ستونزه ده؟
بلې تاسو خبرې کوي رادیو ما اوري اما یو ستونزه دلته شته ده. کلګ غږ ټیټ کوي تاسو غږ خبرېږي مهرباني.
نو دا اوس تقریبا په دغه 2000 کیلومتر شاوخوا نوري فایبر کیبل چې ټول افغانستان کې کښ شوی وو دا تقریبا د ټول دولتي سیستمونه تاسو ګورئ الکترونیکی تذکيري د ترڅنګ مثلا دولتداري حکومتولي خصوصي سکتور مخابراتي شبکې 26 میلیون خلکو ګټه ترې اخیستله. د دې ټولو قطع کول د یوازې باور کې یوازې عادي د ځوان اقتصاد موضوع نه د مخکمه اشاره وکړه په شاوخوا دین نن یوازې 3 لک خلک وسن زما د امکاران په شمول د اوس لمو سرکاري اړي کپري سو دي باید اوس په کار کې وای انلاین دی لا افغانستان څخه کار کول. نو له دې سره تقریبا د ټول افغانستان یو تور تاریخي دی په یوستمه پیړۍ کې دا د څه کول دي لکه په تاسو یو څوک لزده کړو ل کار ل خوراک ل څکا ل هر څه بند کیا او ځنه پیغام سي دي لپاره څه لاجیک څه منطق لري ولې دا مثلا د افغانستان د بربادي لپاره د سلور کال سر پر سر باندې د اقدامونه کوي اوس خلک تر دې ځای تر سپګمور رسېدلې دي زه مطمئن یم.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند ته ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریک کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 4 22 12 شپږ 40 0.
سهر صاحب که دغه دی بشری حقونو موضوع ډیر د حساسه موضوع وی حساسیتونه راپاروي. په تیر جمهوري نظام کې د بشری حقونو موضوع ډیر راپورته کېدل او ځینې حساسیتونه وو. که دا موضوع جلا کو نړیوال اړخ یې یوې خواته کو خپل افغانان حقونه لري کېدای شي په همغه د بشري حقونو په چوکاټ کې دا مطرح شي خو که چیرې دغه راشو د خپل افغاني اړخ ته د اوسنۍ نړۍ کې غواړم ژوند وکم پوس چې کله په کابل کې د بیا رغونې کارونه بیا هم روان دي افغانستان نسبتا د امن خاوند شوی دی. اکثرا هغه کسان چې 10 کاله یا 40 کاله له هېواده لرې و بېرته ځي افغانستان ته بېرته غواړي داسې یو هېواد ته ولاړ شي چې هغه امکانات چې ده په غرب کې درلوده لویدیځ کې درلوده ژوند کړی و حداقل هغه یو څه ولري. دا خو د هغو نسلونو په مخ باندې هم دروازې تړل کېږي چې غواړي بېرته لاړ شي افغانستان ته په افغانستان کې پانګونه وکړي. له هغې پانګونې سره ممکن نور خلک راپورته کړي نږدې خپل خپلوان هغه سیمه کې چې دوی غواړي پانګونه وکړي خپله سرمایې افغانستان ته انتقالوي. دا خو خلک بېزاروي له افغانستان نه چې افغانستان باید وتښتي.
دقیقا تاسو یو شی د معلومات لپاره د اوریدونکو معلومات لپاره وایم د بیا رغونې د اوسني کارونه ګوري موږ تاسو په ارقامو باید لږ فکر وکړو. د دې کلنی بودیجه 2 میلیارډ امریکایي ډالر ده ټوټل د طالبانو د اوسني رژیم. تاسو وګورئ د جمهوریت د اخیری کلونو سي په جنگ جګړو کې ولو 8 میلیارډ 2 میلیارډ دولتي بودیجه ولا. یعنی دا اوس دوی کوم پرمختګ یا کوم دغه کوي سړکونه هر څه جوړوي انده معنی د جمهوریت د څلورو کلو د یو کال کار دی په څلورو کلو کې کولای شي ځکه چې دوی هومره بودیجه نه لري. د امنیت موضوع زه سره منم چې ټکو ټوک نسته ولی امنیت دا په دې معنی نه ده چې ټکو ټوک جنگ جګړه نسته. امنیت دا معنی چې خلک د سوکالي خوشحالي ارامي ژوند ولري. تاسو وګورئ له 2 نړیواله جګړه او 2 نړیواله جګړې نه وروسته په امریکا کې د ګریټ ډیپریشن دوره ولدي ستر ابسوردګي دوره وه چې خلک لاندغه مرحله کې وتشوشنه درلودو هماغه مرحله اوس په افغانستان کې د سنوي سلن افغانان اوس پر ابسوردګي یا ډپریشن اخته دي چې متاسف په یو لرواني لحاظ دا بدترین حالت ده. یعنې د یو روغ انسان وزل د روحي او رواني لحاظ په اوس په افغانستان کې د میرمنو روحي او رواني حالت ډپریشن زیات کړی ده. د افغانستان کې د ټول هغه 8.9 میلیون خلکو سي متخصصین مسلکي خلک وو دوی هغې له افغانستان څخه تیښته مجبور کړ. تا دې له راتګ سره وګوره په میلیونونه افغانان وتښتېدو. مسلکي متخصص خلک په ګاونډیو نور هیوادونو ته ولاړو او هلته هغې براین ویسټر سو یعنی د هغې چې کوم مسلکي او متخصصي اړخ درلود هغه له منځه ولاړ. هغې اوس په یو لیبر یو عادي کارګر بدل شوی ده. یو متخصص ډاکټر یو انجینر چې په کابل کې په ډېر عزت باندې دفتر ته تور تو او د دې عزت ځوان د درود هغه نن په ایران پاکستان کې کاریګری کوي. د دې روحي او رواني وزل دغه د ټول ژوند او د ټول آینده او د ټول نسل خرابول دي. نو په همدې خطر باندې یوازې دا اړخ نه ده یان دي د اوس افغانستان د تراتک سره لکه ټول افغانستان سی یو خپاس کې نیولای وي. ګریټ ډپریشن نیولای ده. ګریټ ډپریشن په نړۍ کې لندوامه نړیوال جګړه کې په امریکا کې ولو په ځنوري وادونه کې اوس د اوس په 2021 کال کې 2023 کال کې افغانستان تجربه کوي. صدا بد روحي حالت نو زه دا یوازې د ټکنالوژي اړخ نه توایم. د ځوان ټول اړخونه پنجول یا د ټول ځوان محدودول دا تقریبا د افغانستان د افغانانو په حق ستر ظلم دا وزه په یګم زده تحمل وړ نه ده. یو ورځ څوک راولاړیږي افغانان راولاړیږي. د دغه تیرو سلو کلو کې موته شل 25 دولتونو حکومتونو رالو په ډیر وړو تیروتونو باندې ملتونو راولاړ سو او د لواکې استکونه طالبان هم د وینم نومي نبی نخان وی امه د دې د دغه تصمیمونو پایله به موږ د ځوان تر پای پوری وی. تاسو وګورئ نو سوال یې مو اچي یې مو کلنو کې د جنگ جګړو ټوپک سالارانو جن سالارانو لاسه د غیزوند هم برباد سو. زموږ نوې نسل تر اوسه دغه قیمت پرې کوو. سدي نالو سپاده سو د دې زدکړو کې زدکړې ونه کړې او دغه وخت د افغانستان بنسټونه وران کو. طالبان د اوس له دغه نوې نسل لورانول سره دومره سره دښمنۍ راخسته ده. زموږ راتلونکي نسل بم د قیمت پرې کوي. درې کال 15 کال شپه کال وروسته باندې د نوې نبی نخان وی نبی صفی زنی اما د دې دغه تصمیمونو قیمت به موږ هم ورکوو. زموږ بل نسل به هم ورکوي. نو زه د افغانستان د یو بچی په صفت باندې د دې وطن د یو زوی په صفت باندې په ټول افغانانو هیله کوم او غوښتنه ترې کوم له طالبانو له ځینو هوښیارانو کې داسې ځینې دي چې دي واخین د عقل او د وجدان خاوندان دي. لطفاً د افغانستان سره له دې ملت سره دښمني مه کوئ. تاریخ سره مه کوئ. په دې ډول تاسو نسئ کولای د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي. کله کاني دا کار نه وکړو نتیجې څنګه سوله؟ تر اوسه پورې هیڅوک په خوله خنوم نه اخلي. د افغانستان په تاریخ کې نور خلکو جو جنگ سالارانو ټوپک سالارانو دا کار وکړو. نن دغه اولادونه دغه کورنۍ په غوږ شرمېږي. د خپل پلرونو سره جنگ سالارانو ټوپک سالارانو نوم نه اخلي. ستاسو باندې باندې خپل نسل به شرمېږي. بلادن بندبان شرمېږي. خپل قوم درنه شرمېږي. او د افغانستان دغه د ټول نسل آینده وزمن مه بربادوي.
سحر صاحب مننه. آغلی امین تاسو ته درځو دغه په نیویارک کې غونډه چې پلان شوی و د پافانسان کې د عدالت او حساب ورکولو غږ کراشو. دغه خبره ته چې طالبان دغه اقدامات چې کوي مثلا دغه ورستۍ بیلګې د انټرنیټي شبکو د فعالیت بندول کوم د حساب ورکولو کومه داخلي مرجع خو تاسو مونږ وینو چې فکر نه کوو چې کومه داخلي مرجع وي. کومه سیمه ایز نړیواله مرجع سره چې هغوی ته دوی حساب ورکوونکي اوسیږي او له هغوی نه پوښتنه وکړي چې ولې دغه انټرنیټ ته بندوي د خپلو وګړو هغه اساسي حق ترې اخلي هغه چې نن ورځ په نړۍ کې منل شوی یو حق دی.
مننه. د طالبانو همدا غوښتنه ده. همدا یې فکر ده چې باید ټول لارونه وتړي چې تر څو نړۍ پوه نه شي چې په افغانستان کې څه روان ده. او دوی خو بیا چاته نه غواړي چې حساب ورکړي او هغه هم نه لري دومره. خو دا ډېر مشکل ده.
خو آغلی امین اکثرا چې طالبان چارواکي لوړپوري چارواکي وایي چې موږ له نړۍ سره غواړو چې ښې اړیکې ولرو. نړۍ هم موږ سره باید ښې اړیکې وپالي. نړۍ باید راشي په افغانستان کې. نړیواله ټولنه باید پانګونه وکړي. د دغه وضعیت څخه د وتو لپاره افغانستان کې چې اوس روان ده که بشري وضعیت دی که بل دی باید نړۍ له افغانستان سره لاس کړي. د دوی غوښتنې خو په دې شکل باندې مطرح کیږي. خو آیا دوی دې ته پام نه کوي چې نړۍ هم ځینې غوښتنې لري او هغه هم ممکن حق ډيري حق غوښتنی وي چې په هغه کې د افغانستان د ولس د افغانستان د وګړو خېګنه انغښتي وي.
دا خو معلوم دار ده چې څه چې طالبان غواړي خو نړۍ هم یو څه غواړي، لیکن اوس څه چې ګورم طالبان خپل اعتماد له لاسه ورکړی، هیڅوک هغوی باندې اعتماد نه لري او دا نړیوال ټولنه نه غواړي چې اوس په طالبانو باندې سرمایه ګذاري وکړي، ځکه چې پوهېږي طالبانو د اعتماد وړ نه دي. ځکه اوس څلور کاله کېږي که نه، په څلور کاله کې هیڅ ښه نه شو په افغانستان کې، نو څنګه نړیوال ټولنه به وغواړي چې طالبانو سره هغه وکړي یو قرارداد وکړي، یو وغواړي چې بیرته په افغانستان ته افغانستان کې لاړ شي او سرمایه ګذاري وکړي. مونږ پوهېږو چې طالبان د اعتماد وړ نه دي، هغوی ښځو ته احترام نه لري، هغوی د ښځو حقونو ته احترام نه لري، نو څنګه کېږي امکان لري چې نړیوال ټولنه بیا هم وغواړي طالبانو سره کومک وکړي، یا طالبانو په کوم سره څنګه دا ویلې شي چې مونږ غوښت نه لرو؟ هغوی خو په ولس باندې څه کوي؟ ولس لپاره یې څه کړی ده په تېر څلورو کالونو کې؟ د هغوی اوس حق نشته دی چې هغوی راشي او د نړیوالو ټولنې نه غوښتنې وکړي، افغانانو نه وغواړي چې بیرته افغانستان ته لاړ شي.
بله بله، تاسو دا د خې موضوع یادونه وکړه، همدغه چې وایي چې افغانان د وطن نه پرېږدي، په داخل د افغانستان کې امکانات شته ده کوی شي خپل راتلونکي جوړ کړي، خو دغه د دې وروستیو اقداماتو او کړو ته په کتو سره کوم امکان په افغانستان کې شته ده؟ سهر صاحب،
د معلومات لپاره وایم، دا اوس په نړۍ کې د دې دوه الګوګانې دي چې د دولتداري او د دې دغه کارونه کاپی پیسټ کوي یا دغه کارونه عملي کوي. لومړی د ایران او دوم د شمالي کوریا. ایران تاسو درمانمي کې په 2019 کال کې د ملي انټرنیټ یا د نېشنل انفارمیشن سیستم په نامه یو سیستم دی جوړ کړ چې د ټول نړۍ سره د انټرنیټ اړیکې محدودې کمې کړې. چې تقریبا له دې سره نیوزیلند ایرانیان مجبور وي پی این پراکسی ته مخه کړي او لغنه ګټه واخلي تر څو دغه انټرنیټ ته لاسرسی ولري. له دې سره د میلیونونو ایرانیانو ډیټا وي، شخصي معلومات، هر څه هک شو او ډېر سخت وځورېدو. تاسو پوهېږئ د ایران د اوس ولس هر ورځ 3 میلیون ډالر عادي خلګي له انټرنیټ څخه زیان کوي، یعنی ګټه نه کوي، زیان کوي. د دې تر څنګ په ایران کې محدودیتونه د انټرنیټ څخه د خلکو شکایتونه تر هغه حد ورسېدو چې په 2022 کال کې هغه مر لوی لاریون نه او د خلکو پاتونه سره دولت مخصوم دومه یندسه په ایران کې څه پیښو، مثلا سره واندې څومره خلک په ناراحتي او ابسوردګي او ناراضیتوب کې ځوان کوي، هغه ډېر خلکو ته معلومي دي. دوم باز د شمالي کوریا نه سده د دې دوه مرحله د نن نوروز څخه شروع شو. شمالي کوریا له ټول نړۍ سره نوري فایبر ټول سیستمونه قطع کو، یوازې یو برخه د دې محدود دولتي کسان چې ایلیټ ورتوایي هغه ته لاسرسی ورکړ، چې هم تقریبا 1.5 زر کسان به په شمالي کوریا کې د دولت تر سخت نظارت لاندې د ټول نړۍ سره د انټرنیټ قطع کړ، د ټول موبایل نه بند کړو، ټول نړۍ له پرمختللي ټکنالوژي سمارټ فون کمپیوټر د نړۍ څو پرمختګونو سره د ټول خپل یو ملت محروم کړ. تاسو ګورئ نن د شمالي کوریا د نړۍ تر ټولو ابسوردا، تر ټولو ډیپریس او تر ټولو په زور خپګان اخته هیواد ده. له ټولو امکاناتو لري غربت، حتی تاسو وګورئ چې په دموکراسي پرسنو یو د سره مخې د شمالي کوریا د سړکونو ویډیوګانې خبرې، خلک موټر نه لري، په خو باندې ځي ورازي او د ژوند ټول امکانات څخه محروم دي. نو د دې د طالبانو اصلي هدف د دې شریعت ماده ماډل ده، دا اوس یو شل په صد شریعت انستال کړی دا او نصب کړی دا، یو اتیا په صد شریعت بنورم ان شاء الله عملي سي. امغه د 1990 مکلنو سره د ژوند کول سي په خلکو موسیقي سندري طيب اتا ادي دی یو وعده کی دی دریا غغولو دغه هم بند کړو، همغه کار به دوباره وسی. د دې ترڅنګ په میلیونونو انجونی ځوانان ستو چې زده کړو د پرمختګ او لنړی سره د غستر اقتصادونو سره دی ودی فرصتونه لدی به محروم کی. تاسو در معلومی کی په تیرو شلو کلو کې افغانانو هر کال په لسګونو زر افغانان نړیوال سکالرشپونو مفتو مرستو او نړیوالو مرستندوی ادارو په مرسته نړی ته راتلو، زده کړې کولې، افغانستان ته تجربه او تخصص ور وړ او افغانستان په شلو کلو کې عمره پرمختګ وکړ، خو د دې لراتک سره نه یوازې هغه پرمختګ لمنځه ولاړ، بلکې همغه مغزونه افغانستان هغه روزلی نسل هغه ټول د فرار او تیښتې ته مجبور شو. نو دا یوازې د دې اړخ نه ده چې پرته دې اوس څه کوي، زموږ د راتلونکي نسل آینده هم دې خراب کړه، هغه یې هم برباد کړه، زموږ د مندو خوندو آینده هم دې خراب کړه، د غې د اوسنۍ ژوند هم د سترې افسردګۍ طرف ته کو. چې افغانستان له ټولو بدلونونو نړیوال پرمختګونو ته درمالمیږي، د اوس ټول نړۍ په انټرنیټ ولاړه ده. د پرون ابل ورځ رپورټ زه درته کوم چې یوازې یوټیوب خپلو هغه چینلونه یا څوک چې په یوټیوب کې ډیټا اپلوډوي هغې ته تر څلورو کلو کې 100 میلیارد امریکایي ډالره مرسته یعنی پیسې ورکړی وي. د دې څخه افغانستان محروم و. دا یو ډېره وړه جزئي خبره ده. تاسو وګورئ نړۍ د اوس تقریبا د انټرنیټ 1 ټریلیون ډالر ده، یعنی 1000 میلیارد ډالر نه پورته ده. د ټول نړۍ تاسو وګورئ چې موږ تاسو له ټول نړۍ سره په یو سویو په یو قطار کې روانو، که په نړۍ کې ښوونځي مخته تللو، که پوهنتونونه مخته تللو، که ټیکنالوژي مخته په کابل و دي کې هم موږ هماغه ټیکنالوژي کاروله. اما د دې راتګ سره د انټرنیټي محدودیتونو بندیزونو سره موږ د ټول نړۍ له سیستمونو څخه پریسو. دا اوس تاسو وګورئ چې ټول افغانستان سیستمونه پالیسو. اما دې غواړي د 1990 مو کاغذ پراني او هغه دورې ته وګرځي تر څو خلک یوازې په دې کې نه توي کې خالي وخوره وچیخه ویدسه او نور د ژوند پرمختګ
وکړي. دا خو سهار زب کېدای نشي. بیا هم دې بحث دوام ورکړل وی لاندې د مې ورسته.
د انجنیر په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي دي. بیا
ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټوله ثورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
دا زما حق دی د ازادي راډیو ژوندۍ خبرونه اوري. دې خبرونې ته مو خزینه فعاله خدیجه امین او د معلوماتي ټکنالوژي متخصص آغا ملک سحر میلمه نکړی دي. زموږ تخنیکي همکار وایي چې له آغلې امین سره زموږ اړیکه پرې شوې، بیا هم هڅه کوو چې ورسره بیرته تماس ونیسو. خو سحر صاحب، بیا هم دغه بحث ته دوام ورکوو. تاسو د دو هیوادونو چې دغه سخت مقررات وضع کړی دی، ایران او د شمالي کوریا یادونه وکړه. شمالي کوریا یو منځوي شوی هیواد دی، دیکتاتوري پکې له 3 لسیزو راهیسې حاکمه ده، اما په افغانستان کې بدلون راغلی. موږ ډېر رژیمونه تجربه کړي دي او د دغو تجربو څخه درس ګمانم چې نه اخیستل کېږي. تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه، حاکمان باید ولس زړه لاسته راوړي، خو د دوی په هغه تعبیر سره هغه اقدامات چې دوی کوي، دوی فکر کوي چې دا د ولس په ګټه هم دي. ځینو اکثرو مواردو کې چې د کده نجونو د ښوونځي د بندېدو موضوع مطرح کیږي، وایي چې اکثرا ولس دا شی غواړي چې نجونې ښوونځي ته لاړې نه شي. څو ځلې موږ دا خبرې د طالبانو لوړپوړو چارواکو اورېدلې دي، خو داسې نه ده. که هغه په لري کلیو او بانډو کې یو دهقان بزګر دی که یو عادي وګړی دی، دوی غواړي چې په خپل اولادونو باندې زده کړې وکړي. که راشو هم دا د طالبانو لخوا وروستیو محدودیتونو ته په تېره بیا د انټرنیټ په برخه کې تاسو مخکې یادونه وکړل چې دا راتلونکی نسل زپي، فکر نه کوئ چې طالبان به بالاخره له دغسې یو کړنلارو په شا شي؟ تر اوسه پورې طالبانو رسمي په دې اړه څه نه دي ویلي چې دغه انټرنیټي شبکې ولې بنده کړې ده، خو فکر کوي چې تر اوسه پورې که موږ لیدلی خو دوی هغه محدودیتونه هغه بندیزونه چې لګولي دي تر اوسه نه دي پشا شوي. مګر دا یو ډیر مهم اقدام دی، ډیر مهم هغه دی چې په افغانستان کې تقریبا ټول ولس ترې زیانمنېږي. فکر نه کوي چې دوی به بالاخره پشا شي؟
یو شی ستاسو د دې اوریدونکو معلومات لپاره وایم چې افغانان پښتانه ټول افغانان د زده کړو د انټرنیټ د زده کړو د انجنونو د زده کړو مخالف دي نه تاسو وګورئ زه به یو ساده مثال درکړم مو په تاریخ کې تر ټولو ستر بدلونونه تر ټولو هغه مرالونه له میوند ملالې څخه شروع ته دغه وروسته نازوونه تر دې ټول د میرمنې وي دغه وروستي کلونو کې زه توخم 2000 کال کې که څه هم هغه ټیم کې زما 2009 کال دی څړنو ارقام درته کوم په 2000 کال کې سي انتخابات کیدو د ټول افغانستان کې د خزو غډون ډیر زیاتو زه یو ادي مثال تاسو لغه راپور څخه خاص منځ وغوښمن ما کار کړی ل پکتیکا ولایت څخه په انتخاباتو کې د میرمنو کچه 30% و تاسو درمان میږي د دې ل ستونزو د جګړو سره پکتیکا ولایت د ټولو یو له هغه ولایتونو څخه لزده کړو څخه محروم وو اما په ماغه ولایت کې د خزو د انتخاباتو کې د کچه 30% و سیدا اصلا تاسو یو شی واضح معلوموي نور ولایت نو زه اصلا باس نه ور باندې کوم تاسو تر وګورئ په نور ټول ولایتو کې د خزو غړون کچه څومره لوړه ولا په ټول افغانستان کې هلی و غوړې دي بدلون نه و غوړې دو موږ تاسو په مغه عادي شرایطو کې افغانستان کې جنگ جګړې د انتحار انفجار هر څه کول بیا مو هم خپل ژوند ته ادامه ور کړې و موږ لنړی سره ځان نه دغه کول مو په افغانستان په مغه عادي شرایطو خراب سړکونو کې بیل میټرو بیل کټاره بیل پرمختګونه بیا هم هلته ټول هلی غړولې وي اما کله چې دی رالو او دا ټول بندیزونه رامنځته کو شمالي کوریا په افغانستان باندې سیستمونه عملی کړ د افغانستان نن څلور کلو کې هغه وضعیت ته ورسول چې تاسو ته معلومات لپاره زویم شمالي کوریا دا اوس په بهترین حالت کې ده شمالي کوریا متخصص کډونه لري خپل اټومي بم جوړوي راکټونه جوړوي ټول سیستمونه خپل کنټرولوي سید لټول نړۍ سره اړیکه کاته ده اما به د خپل دولت خپل ولس زده کړو نه محروم کړي تاسو معنی شمالي کوریا زده کړی مساویانه لکه نارینه غوند زده کړو ته لاسرسی خو مدي افغانستان کې ګوري د ټول نسل سره د افغانستان له بدلون سره د دې دوه څه چیرته د اصري د افغانستان د خبرې وی پرمختګ خبرې وی هغه د پیسې قاړي دا واغ لمن زوړي دا ورز په خوله به دا خبره نه کوي ځکه څوک وایي ته درمانیږي زه دا دښمنی کوم خو طبیعي خبر ده موږ تاسو په عمل کې معلومیږي د تیرو څلورو کلو کې یوازې د انټرنیټ موضوع نه وه دنجونو زده کړو موضوع ولا د افغانستان ښوونځیو کیفیت اوس 90% خراب شوی ده تاسو وګورئ په دې وروستیو کې په تیر کال کې ما څېړنه کوله د افغانستان کې 90% ماشومان از دونکو ښوونځیو پانتونو ته بل انګیزي دي ولې بیا انګیزي ځکه وایي چې ما زده کړې وکړې پانتون مې ول ماسترین وکړه زما په جګړو واستې به سواده طالب په دند ناشته او زه به دغه تر لاس لاندې کار کوم نو هغه خپل عزت نفس لري هغه مورال لري هغه شخصیت لري هغه غرور لري څنګه غتر دی لاس کار وګی دی د اوسنۍ دولتداري ته ماته وایې حساب ورکونه ستا شفافیت ستا کار اهلی کار ستا استعداد ستا کوم شي ستا ګوره هیڅ د افغانستان په ستا چته دی هغه دی راوستل دی په دولتي ادارو کې نه ول دی حساب ورکونه ستا په دولتداري کې حساب ورکونه فرض عین ده لکه متاسف فرض لرو په پادي ځوان کې په دینی ځوان کې په دولتداري کې حساب ورکونه شفافیت فرض عین ده چې باید وي دی حساب ورکونه ور کوي نه ایا د فزات مخنیوي لپاره قانون لري نه هر یو د اصول قوانینو لمخه کنټرولي ګوري موږ ځنګلي ټولنه نه یو موږ امازون کې ژوند نه کوو موږ ځنګل کې ژوند نه کوو موږ په یو یواد کې ژوند کوو د قوانینو او اصول لمخه باید ژوند وکړي په افغانستان کې اساسي قانون ټول هغه قوانین او اصول لایحې ریګولیشن د لمنځه یوړو او په منځ ول خلمو شریعت لرو کما دولت شریعت څه شی ده یاند اصلا په کې کوم ماده لري چې د دولتداري کې د متزه یو شی د معلومات لپاره در پټول نړي کې د اوس ټول نور تر زر سایبری او نور قوانين لري ته افغانستان په نړي په شریعت چې ته ټکنالوژي او دولتداري او د خلکو ژوند مدیریت کولای شي مو ساينس ټکنالوژي پرمختګ لنړي سره همغږي ته ضرورت لري په دغه ځنګلي ژوند باندې مونږ کول ژوند وکړه سلويک مليونو ژوند ور برباد کړ اغه په ابسوردګي اخته کړ اغه ناامید کړ د نور هیوادونو همسایه وادو غربت او دیغی دغه ته مجبور کوسن دیغی تر لاس لاندې ځوان کوي
بله ډیر مننه سحر صاحب د معلوماتي ټکنالوژي متخصص هغه ملک سحر د چ په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ لټول بوختیا او سره سره کور ودان له خزینه فعال خدیجه امین سره چې مخکې خبرونه کې وای زموږ اړیکه پرې شوله سحر صاحب خبرې ډېرې زیاتې دي په راتلونکو خپرونو کې به بیا هم په دې مسایلو له تاسو سره خبرې وکړو. خو کور ودان چې په د انټرنیټي د نوري فایبر او د انټرنیټ تی شبکې په اړوند مو نور معلومات له اوریدونکو سره شریک کړل. بلې قدر منو اوریدونکو دا زما حق دی خبرونه هم دومره و. خو بیا هم له موږ سره پاتې شئ. د اساسي بشري حقونو د ازادي راډیو یو بل ځانګړی پروګرام خپرېدو ته چمتو دی.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او د چې په بهر ملک خپل کډوال کومې خبرې په نظر کې ونیسي خبرې کوو. لمون سره میلمه دی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې پوهانای مرستيال عبدالسبحان مصبا. مصبا صاحب په پایل کې درتوي چې کډوال په بهر هیوادونو کې کوم حقونه لري؟
ډیره مننه د لوی څښتن په نامه. اصل خبره خو دا ده چې کله چې یو څوک هیواد پریښودلو ته اړ کیږي هغه د هغو حقوقو نه چې په خپل مطبوع هیواد کې لري له هغه نه حتی ډیر په استثنا د ځینو حقوقو لکه سیاسي او انتخاباتو د تورته مسایلو کې ونډه نه اخیستل حقوقو نه هغه چې د خپل په مطبوع هیواد کې له هغه نه زیات برخمن شي. دا مسله مهاجرینو د چارو کنوانسون کې دوایمه ماده کې په مشخصه توګه مطرح شوې ده او حتی د دې کنوانسون پر بنسټ باندې د مهاجر لپاره د دې لپاره چې دا پدیده ډیره پخوانی پدیده وال پخوا خلک په دې مسایلو کې دخیل ول خصوصا د لومړی او دویم جهانی جګړې نه را پدې خو نو په کنوانسون کې تعریف ورته ورکړای ده. په دې کې د سویل شوې دي چې هغه حقوق یعنی په ټول کنوانسون کې هغه حقوق چې هغه په هر څانګه کې وسی هغه د مسؤلیت هغه د مسکن د اختیارولو هغه د ښوونې روزنې هغه د اجباري نوېستلو د ته ورته د ټول حقوقونه دوی باید برخوردار شي او د ټول کنوانسون په همدغه حقوقو چرخیږي چې اکثریت هیوادونو دا منلي. د بشر د حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم دا مسله ور باندې بحث شوی خصوصا په دیرلسمه ماده کې په مشخصه توګه چې هر انسان کولای شي د دنیا هر ګوشه ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي. کم هیواد ته چې ځي هغه هیواد د دې حق نه لري چې په زور باندې د خپل هیواد را وباسي یا خارج کړي. نو حقوق ډیر زیات دي د یو مهاجر لپاره په تیوري کې لحاظه، ولی دا په عمل کې څومره عملي کیږي دا یو متفاوت بحث ده.
کله چې یو څوک کډوال کیږي بل هیواد ته ځي، د څه کول پکار دي؟ کوم مسایل په نظر کې ونیسي؟ چیرې چې تللی درد سر نسي، ځانته او نورو کډوالو ته ستونزې جوړې نه کړي.
دغه د مهاجر تعریف دا ده چې د ژبیز، سمتی، قومي، سیاسي فعالیتونو د تورته مسایلو کې د تبعیض پر بنسټ باندې د وطن پرېږدي، دې ته موږ مهاجر ویلی شو. یعنی که یو څوک په خپل هیواد کې د دې لپاره چې دی په دغو مواردو لکه ژبیزو، سمتی، قومي او مذهبي مواردو باندې دی له ستونزو سره مخامخي، نو دی کولی شي چې له دې حق نه د خپل استفاده وکړي. دا خبره مې دې لپاره وکړله، هغه څوک چې اقتصادي ستونزې لري هغه ته موږ مهاجر نشو ویلی. هغه یوه نړیواله بله مسله ده چې ډېر هیوادونه دي چې اقتصادي ستونزې لري، د افریقا په شمول، هغه به بل بحث ده. نو دلته د باریکي د موضوع په همدې کې ده چې که یو څوک وطن پرېږدي هغه باید د دې لپاره پرېږدي چې مثلا هغه سره تبعیض آمیز حرکات کوي. نو هغه کس چې غواړي مهاجر شي په لومړي قدم کې ورته دا لازمه ده چې له دغه خپل حقوقو نه باید باخبره اوسي، ځکه د دغه کنوانسون مطالعه او کم هیواد ته چې غواړي مهاجر شي د هغه چې څه رقم آیا دا کنوانسونونه منلي دي، دغه نړیوالو اصولو ته څومره ژمن دي، دا موارد ډېر مهمه دي. د دې تر څنګه د دې لپاره چې یو څوک مهاجر کیږي طبعا له وطن نه لرې کیږي، د هغه هیواد قانون، فرهنګ او هغه مقدساتو تا درناوی پکار ده. زمونږ ډیرو مهاجرو چې مهاجر شوی دي په نورو هیوادونو کې به داسې حرکات کړی دي چې هغه واقعا د ټول وطن لپاره، د ټول هیوادوال لپاره د ننګ مسله ترې جوړه شوې ده. نو هیله دا ده چې هغه کسان چې مهاجر کیږي باید دې ته متوجه شي چې دا د مجبوریت پر اساس له وطنه وتی ده او دا په هر هیواد کې چې ده هغه پردی ده. صحیح ده چې لږ عمره حقوق لري، مګر بیا هم د هغه هیواد وګړی نشمېرل کیږي. نو لازمه ده چې ډیر احتیاط کار واخلي، د سي خلاف د قانون او د اخلاق خلاف څه کار ونه کی.
بله، مخکې له دې نه چې یو څوک مسافرت ته مخه کړي، دا څومره مهمه ده چې کوم ملک ته ورځي دغه پاک لدای معلومات ولري چې آیا دا سفر چې دای کوي دا ورته په ګټه ده او که نورم دای له زیانو سره مخ کیږي چې هغه اول په هیواد کې و. معلومات مطالعه دا څومره مهمه ده یو هیواد پاک له بیا غته ورتلل.
ګورې، دا مسله ډیره مهمه ده. مونږ ډیر ځوانان هر کال هر وخت د ناپوهۍ له وجه نه، د احساساتي تصامیمو له وجه نه، او د دې نه چې دغه کورنۍ د خپل د اولادونو خاصه پاملرنه له هغه اول نه کوي، ډیر ځوانان له لاسه ورکوو. هغه افغانان چې غواړي د ایران د ترکیه او په دې لارو باندې چې هیوادات بیخي ډیر دي، غواړي چې مثلا اروپا ته لار شي، دوته خو ډیره زیاته لازمه ده چې له دغو سختیو باید خبر شي او ټول موارد په نظر کې ونیسي، ځکه چې تر ډیره حده دغه د وطن نه وتل خصوصا اروپا ته تګ په یوه سیالۍ باندې تبدیله شوې ده. ټول داسې فکر کوي چې ګویا ځکه اروپا ته لاړ شم نو د ما ژوند به جوړ وي، یو تربورې یا د خپلوانې چې مثلا په پای مملکتونو کې هغوی مثلا راځي خپل وطن کې افغانستان کې ډیر اوچت اوچت مصارف کوي، ډیر زیات داسې ښکاره کوي چې موږ ډیر آرامه یو، داسې حال کې چې دا حقیقت نه لري. دا مسایل هم ډیر مهمه دي چې دوی په باره کې معلومات ولري، مطالعه ولري. د دې تر څنګ د سختیو نه باید خبر شي. ډیر خلک دي چې خپل ژوند له لاسه ورکوي. بیا د موسم مسله هم ده، ځینې کسان د دې لپاره چې د نوي کال رخصتیانې دي معمولا د دسمبر او جنوري د میاشتو کې چې دوی داسې فکر کوي چې ګویا بندرونه به لږ څه راحته وي، په حال چې دلته بس د سړې هوا مطرح کېږي او لارې ډېرې قیودات لا هم زیاتېږي. نو په دې کې د یخ له وجې نه ډېر افغانان د مونږ خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا مسله ډېره زیاته مهمه ده. اساسي بحث دا ده چې که دوی چېرته اقتصادي ستونزې لري، بیا دې په دې عنوان نه ځي چې زه مهاجر یم او که چېرته ورځي هم، معمولا دوی بیا که کوم هغه هېواد ته ورځي به د خپلې قضیې چې دي دا د دروغو پر بنسټ جوړوي، کم سیاسي پناهندگی چې ورکوي، ځکه بله لاره خوشتنه د دې لپاره چې دوی اسناد واخلي، نو بیا دروغو اسناد جوړوي، د دروغو تذکرې جوړوي. داسې حال کې چې دا په ټوله کې یعنی یوه ښه نتیجه نه ده ورکړې. ډېرې نورې لارې د دې شته چې مثلا که بهر ته سړی لاړ شي، د کار په ویزه باندې امکانات شته، یا تحصیلي ویزې باندې شته مثلا، او یا که ځي په داسې دروغو په داسې مسایلو باندې، بیا پایلې به یې ځکه دوی باندې تمامېږي او قرباني به د داسې حوادثو دوی په خپله اوسي.
کله چې یو څوک په ملک اوسیږي او لغه قانون نه ځان نه خبروي، یا دا ده چې د بیغوري له وجې، یا دا ده چې په دې نه پوهیږي که د دې ملک په قانون زه پوه نه سم او یو داسې کار ترسره کړم چې هغه په قانون کې معنی، دا څومره له حقوقي اړخه زیان رسولی سي او دې ډول کسانو ته څه کول پکار دي؟
ګوري، یو نړیوال اصل ده په حقوقو کې وایي چې له قانون نه بی خبري عذر نه ګڼل کیږي. دا په دې معنی چې کله چې قانون نافذ کیږي، دا د وګړو یا هغه چا چې هغه پورې اړه لري مکلفیت ده چې له هغه نه با خبره کی ځان مطالعه کی او ځان په حاکمه کی. اوس نو کچیرته یو څوک یو جرم مرتکب کیږي او د هغه جرم په ارتباط باندې مخکې له مخکې قانون وضع شوی وسي، دلته نو بیا دغه کس د عدلي او قضایي محاکمې لاندې راځي او د ده دا بې خبري عذر نه ګڼل کیږي. نو دا مسله ډېره زیاته مهمه ده. په دې هکله قوانین د هر هیواد فرق کوي. په دې کې د مونږ په خپله د اوسني اسلامي امارت چې حاکم ده، د دوی هم یو مکلفیت همدغه ده چې د وګړو له حقوقو نه بهر دفاع وکړي، خلق با خبره کی له قوانینو ترڅو مسائل مخاوني ولشي.
او کچری دا وضعیت هم د دوام وکړه که څنګه به تاسو خبر کړی روخانه ټول چې دا ډیر لوی سرکوکی را منځته کوي، د دې وضعیت دوام څومره زیان رسول کیدا، دا مصارف چې دوی په سفر باندې کې یو بل ملک ته کډوالیږي، بیا هم د قانون د نه خبرې له وجې په پیږي نه یا ځان نه پوي، دا څومره سنگین تمامیدلی سي دا وضعیت کم د دوام وکړي.
والله دا خبره خو ډیره زیاته مهمه ده. په خوشنۍ سره باید موږ وایو چې دغه څلوېښت پنځه څلوېښتو کلونو کې چې په دغه کم ناورین چې په افغانستان کې شته ده، حاکمه ده، یا وه، د دې یوه غټه پایله همدا وله چې په میلیوناو خلک له افغانستانه ووتل او ډېر یې غیر قانوني ووتله، او په دوه کې ډېر کسان چې له خپلو حقوقو نه باخبره نه ول ووتل، دا بالاخره ډېرې غټې ستونزې را ولاړې کړلې. لازمه ده کورنیو ته چې د اولادونو له ماشومتوب نه دې ته پام وکړي چې د وطن کې د پاتې کېدو لپاره ورته فرصت برابر کړي، تشویق کړي او ورته متوجه وسی، ځکه اکثرا خلک چې تللی دي هغوی خاط شوي نه دي. صحیح ده موقته وخت لپاره باید اقتصادي ستونزې را حل کړي وسی، ولی حقیقت خدا ده چې د وطن وتلو بیا که وزي هم په داسې طریقو باندې چې ځي لکه اوس چې اکثر افغانان وسی ده غلطه ده، غیر قانوني قانوني لار شته دي چې بیا د هغه په اساس باندې که څوک غواړي چې بهر لاړ شي، یعنی هر هیواد ځانته قوانین لري، قانوني لارې ځانته پرېښي دي په دې کې چې مثلا څه رقم لاړ شي. د دوی په کورنیو پورې مربوط ده، که خدای وکړه کوم غمیزه رامنځته کېږي نو بیا اول قرباني خو همدا په خپله کسان دي او بیا کورنۍ دي، چې موږ یې په لسهاو په سلهاو مثالونه لرو د داسې قضایاو چې بیا هغه وخت کې پښیماني هېڅ ځای نه لري.
بله مس باسف، تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې مثلا که یو څوک د یو مملکت په هکله معلومات نه لري، ورځي قانون په نظر کې نه نیسي، څومره زیان رسولی سي، په دې هکله مو روښانه خبرې وکړلې. کرا سو دې ته د سفر ګټو ته که یو څوک مخکې د سفر وکي هر څه سنجوي، هلته قانون مراد کوي، په قانوني لارو ځي، د سفر کول ګټې څه دي په فرهنګي لحاظ، په سیاسي لحاظ، په اقتصادي لحاظ؟
سفر خو په خپله ډېر زیاتې ګټې لري، ځکه د څو کتابونو له مطالعې نه د یو سفر چې په عملي توګه ځي د ده ګټه ډېره زیاته ده. نوی فرهنګ نه زده کړه کوي، نوي شیان ویني، هم د دې لپاره چې یو تفریح ورته کېږي، ځکه خصوصا هغه کسان چې ډېر مصروفه دي په کارو کې، په ژوند کې، د خپل په چارو کې، هغه ته لازمه ده چې مثلا لاړ شي، ذهنیت تغییر شي. تر ډېره زیاته مهمه مسله د فرهنګونو تر تاثیر لاندې راتګ ده، البته په مثبته بڼه کې. نو سفر کې ډېرې ګټې دي، شرعي لحاظ باندې هم سفر خدای تعالی حکم هم داده چې تاسو دغه کوم ځمکه چې ده په دې ځمکه باندې وګرځئ، په هر لحاظ باندې اقتصادي ګټې هم شته په سفر کې، او د پوهې ګټه، شناخت ګټه، تر ټولو مهمه د ارتباطاتو پیدا کول، رابطې را جوړول، دا ټول امکانات ټول په سفر کې دي. له نوو خلکو سره، نوو هیوادونو سره، له نوې ټکنالوژي سره، دا ټول هغه موارد دي چې د سفر په واسطه باندې خلک ترلاسه کوي. او نن سبا دنیا د انټرنیټ او د ګلوبلایزیشن پر بنسټ باندې نن سبا دنیا ډېر رولانډه شوې ده، او خلک ډېر زیات سهولتونه دي د سفر لپاره، او خلک ډېر زیات سفر کوي، د نورو دنیا د سفر کوي، او دغه سفرونو پر بنسټ باندې دوی پرمختګونه وکړل.
بله مثبت صاحب، سره له دې چې تاسو په حقوقي برخه کې معلومات راکړل، خپل هم لږو کسانو څخه یاستوئ چې ډېر مسافر کړی ده، د ژوند زیاته برخه مو په سفر کې تېره شوې ده. کله چې یو څوک هر څه قانوني مخکې وړي، سفر کوي، په بل ملک خپل ژوند پیلوي، ځینې کسان داسې د سوي دوی ته ډپریشن پیدا کېږي، دوی ته ژور خپګان پیدا کېږي، څه کول پکار دي، څه رقم دوستان وټاکل سي، څنګه ځان له نوي محیط سره عیار کړي، څنګه هر څه په ځان باندې ومني تر څو دته روحي رواني زیان ونه رسیږي؟
دا ډېر مهمه بحث ده، ځکه دا خبره بیا راځي اندغه ناپوهۍ ته. د ناپوهۍ له وجهې نه د توقع ډېر لوړېږي. دا توقع دا طبیعي ده چې کله انسان هغه خپله څه چې توقع لري هغه ته ترلاسه نه کړي، نو هغه د خپله ډپریشن لاندې راځي. دا یو طرف د قضیې ده. له بلې خوا نه چې یو څوک له یو بل هېواد نورو هېوادو ته راځي، هغه یو فرهنګي شاک سره مخامخېږي، ځکه د یو بلده محیط نه نابلد محیط ترازی. دا طبیعی ده، هر څوک چې وسی، ځکه افغانستان کې تیګه، خاوره، هوا، سرک، موټر، خلک، ودانه، هر څه خپل دی، هر څه ته د خپل احساس کوي، دغه ټول څه برعکس کیږي. نو د دې ټول شیانو سره عیارېدل دا په خپله یوه د ډپریشن مرحلې نه باید سړی تیر شي. خو د دې لپاره چې دا مسایل په سړی آسانه تیر شي، په لومړي قدم کې معلومات بیا په کار دي، تر څو د معلوماتو پر بنسټ باندې دغه توقع راټیټه شي. د دې تر څنګ د خپلوانو، د دوستانو سره اړیکې ډېرې مهمه دي. ځینې افغانان دي په خواشینۍ سره چې کله اروپا یا امریکا ته راځي، دوی په دې فکر دي چې له دې افغانانو او افغاني فرهنګ نه لرې کیزان، چې دا ډېر یو غلط فکر ده. موږ مخامخ شوي ډېرو سره، او هغه خلک انزوا کې پاتې شوي دي. نو افغانانو سره راټولېدل، ناسته ولاړه، اړیکې، دا ډېر مهمه دي. د دې تر څنګ د نورو فرهنګونو ته درناوی او ځان ورسره عیارول دا ډېر مهمه مسله ده، ځکه که ته غواړې چې یو څوک غواړي چې مثلا په یو بل هېواد کې، خصوصا امریکا کې، تراشي او دلته ځان عیار کړي، ژوند ښه ژوندو کړي، نو هغه باید هغه فرهنګي موارد په نظر کې ونیسي. د دې تر څنګ بیا د قوانینو مسله هم مطرح ده، اگرچې په فرهنګ کې که امریکا مثال ورکو ډېر موارد د قوانینو پر بنسټ دي، موږ چې فرهنګ بولو دلته د قانون دلته دومره نافذه ده، د حاکمیت کچه دومره لوړه شوې ده چې دا په خپله د قانون تطبیق په یو فرهنګ تبدیل شوی ده. نو بیا هم په مشخصو حالاتو کې د قانون مراتول ډېر زیات مهمه دي دلته په نورو هیوادونو کې. دا د فرصتونو ملک ده، د بشر حقوقو، د ښځو د حقوقو، د برابرۍ، د عدالت د تامین، د امنیت، تحصیل، د صحت په برخه کې، د اقتصاد او د کاروبار په ساحه کې، دغه ټول اساسات دلته ډېر ښه نهادینه شوي دي. خو شرط دا ده چې دوی زده کړې وکړي او د دغه زده کړو پر بنسټ باندې وتوانېږي ځانونو ته کاروبار شروع کړي، خپل اولادو په زده کړه کې کار وکړي، او دا ټول د یوه برنامې پر بنسټ باندې کېږي. نو مخکې له دې چې که یو څوک راځي، خصوصا هغه افغانان چې نن سبا را روان دي نورو هیوادونو ته یا امریکا ته، دوی ته لازمه ده چې یوه خاصه ستراتیژي له ځان سره ولري، د دوو کلو، د پنځو کلو، د لسو کلو، تر څو له دغه مزایاو نه استفاده وکړي. که چیرته له دغه مزایاو استفاده و نه کړي، نو بیا به دوی د نورو لپاره کار کوي، او دا مثال د هند او د پاکستان او د تورته نورو هیوادونو دي. هغوی چې راځي د هغوی برنامه همدغه چې مثلا اول په تحصیل باندې شروع کوي، ځکه ټول قدرت چې ده په زده کړه کې ده. نو کله چې رسمي تحصیلات د خپل وکړي، اولادونه یا ډاکټر شي یا انجینیر شي، نور په کمپیوټر او په نورو مسایلو کې ځانونه ورسوي، دوی د دوی عاید بیا دومره زیاتیږي چې دوی په خپل ځان ته ټولنې جوړوي. د دې ټولنو پر بنسټ باندې هغه خپل فرهنګي موارد هم خپل منځلی شي، او هر یو له ځان ته په امریکا کې همغه خپل هیواد جوړ کړی ده.
ډېر زیاته مننه مس بس صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه ګوروده.
درن دوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او دا چې خپل کډوال په بهر ملکونو کې کوم مسولیت لري خبري وشولې. موږ سره میلما و د حقوق پوهانو د ټولنې پوهانای مرستيال عبدل سبحان مصبا تربیه پرځ کې چې یاست علمو مال او ملګری.
زنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه وکي چې دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي، موږ په پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشاله د اقتصاد، د سیاست، د اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، د اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.
کدی د سمې او کد غره خکلی دی، ټول دنیا کې پښتانه خکلی دی، وطن تراش مسافر آشنا دلتا ہوا دلتا اوب خکلی دی، او یارا 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 رختیارا باندے سلاوائے دا پسرلی ستان پس خکلی دی، خیر دے دبل چان پختنا وکا زما بریتنا ستا بان خکلی دی.
نڑوستر گو میرمنے باڑ دیکھنے تخو نڑوستر گو میرمنے باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا تخو نڑوستر گو میرمنے باڑ دیکھنے تخو نڑوستر گو میرمنے باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا تخو نڑوستر گو میرمنے باڑ دیکھنے سنگین ناستن استنے والا سم پورے را پورے اسی